د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورنډ کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لاره بلل کیږي چې په بندېدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندېدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویل شوي، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي و د لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته هره ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
جنوبی کوریا پرون په پلازمینه سیول کې پراخ پوځي پریډ ترسره کړ چې په تیرو شاوخوا لسو کلو کې ساره نه ولیدل شوی. دغه هیواد دفاع وزارت وایي په دغه پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. جنوبی کوریا دا مراسم داسې وخت جوړوي چې په سیمه کې یو وار بیا کړکیچ زیات شوی دی. پام وکړئ یو رپورت.
په تیرو لسو کلونو کې په لومړي وار جنوبی کوریا پرون سه شنبه پراخ پوځي پریډ ترسره کړ، او خپل پوځي ځواک په داسې حال کې ننداري ته وړاندې کړ چې د جنوبی کوریا او شمالي کوریا ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د جنوبی کوریا دفاع وزارت اعلان وکړ په پلازمینه سیول کې په پرونی پریډ کې شاوخوا 4000 سرتیرو برخه اخیستې وه. د دغه وزارت پر اساس جنوبی کوریا د دې پریډ په یو برخه کې خپلې عصري وسلې ننداري ته وړاندې کړې. دغه پریډ د جنوبی کوریا د وسلوالو ځواکونو د 15 کالیزی په مناسبت جوړ شوی و چې هر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. د دغه مراسمو په محل د کروز توغندیو په ګډون بي پيلوټ الوتکي او نور عصري پوځي تجهیزات یا هم وسایل ننداري ته وړاندې شول. په پلازمینه سیول کې له باران سره سره سرتیری پوځي وسایت او درانی وسلې د نندارې لپاره تیر شول چې جنگي ټانکونه، درانه زغروال وسایت او د توپچی ځواک مهمات پکې شامل وو. خو د هوا د خرابۍ او باران د ورېدو له کبله د جټ او نورو پوځي الوتکو لخوا پلان شوی هوایي نندارې ونه شوې. په دغه مراسمو کې په جنوبی کوریا کې د 28500 ډیر امریکایي ځواکونو لړډلې 300 سرتیرو برخه اخیستې وه. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم د دغه مراسمو تر پیل مخکې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول په هغه مراسمو کې د سیول د جنوب په یو هوایي ډګر کې جوړ شوی وو شمالي کوریا ته د شخړې په صورت کې د اټومي وسلې د کارونې په باب خبرداري ورکړ. یون سوک یول وویل د شمالي کوریا هر ډول اټومي اقدام به د جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو د ائتلاف د قاطع جواب سبب شي، او دا به د شمالي کوریا د رژیم د ختمېدو په معنا وي. شغلی یون زیاته کړه دغه خبرداري د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي ستراتیژي سره اړخ لګوي چې یو کال مخکې د امریکا د دفاع وزارت لخوا اعلان شو. په هغه ستراتیژي کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړل شوی و چې د کیم جونګ اون د دیکتاتور رژیم که د امریکا متحده ایالاتونو یا هم شریکانو په وړاندې اټومي وسلې وکاروي د شمالي کوریا رژیم به روغ پات نه شي. شمالي کوریا چې د امریکا متحده ایالاتونو دښمن هیواد بولي د خپل اټومي پروګرام له کبله د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخامخ شوی دی.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری پده خبرونه کی ده پشتون کلتور او رسول منزل شد. د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلي کلیوالي نظر د سر شریکو
یو داسې احساس چې نشم بیانولای. د ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅ خنړی نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسول یم.
د اغلي کلیوالي شعر هم لرو، او د دې جایزې د بلې ګټون کې اغلي لمن سرګندونی او شعر خبرو.
په ورځي کې چې په لور لنډې وایم هغه ورکه کسره مات پرماتومه.
د جنید د شیر فوقلاده جایزه اخلي گهیت خپل کړه.
اے درندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه ولولم شپه ده دا دیو پڅو ده.
د فرانسوزو په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالي لیمه ودان وړاندې کړ.
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي.
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورغلو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمن کړو. دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو. دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شو. جنوبیا آنلاین د دې ورځې یاد تازه کړ. د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ شو. لا تو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کیږي. لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګند شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري. د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او ساش کال د خپل رسنیو لاري په انفرادي ډول داسې منځل شوې ده چې یو ویډیو خبره کړي چې په هغه کې د افغانانو د کلتور یو اړخ رخصل شوی. بل افغاني جامو سره د وینچل یاکس په فیسبوک شریک کړي. بل پټکی سره عکس اخیسته جنو د اتن ویډیوګان خبري کړي دي او داسې نورو کلتوري برخو ته توجه کړي ده. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ساش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاو ډول منځل شو. مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو لکوټي د دې ورځ د منځل راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال سمت شبنم څخه ورو چې په ډولو نو پیل شي.
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوې وي. په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوریلاند شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګیدلې وو، چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوی وو. په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شان خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی.
یو نیم سل کاله مخکې دا مې چند وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویله بیا دا بډای و بیت دي دا چا جوش د ګورم چې کی په خو دا لټین دا مثال دا موږ د زنانو د شذو کلتور دا غند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کوله دا کمیسونې د موږ کلتوري دا بنګړی دي دا د نغه خلخور د پښتون سی باندې دا شلومبی دي دا قبر دي دا غلیل د دې باندې موږ دا مرګیانی مرګیانی سیدا دربین دی مثال لاټین دی مشتر پښتون څه کلتور څه کلتوري سامان دی ستار استند دا ټول مزاوري
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواځي د کوټ شاریان د شرولې و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو، بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګي تړلې او صدرې اغوستي وي. په دې ترڅ کې بغوښ سو د مسخیل څخه راغلی و اسن علي مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده. په دې ورځ موږ ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو څومره منوال کوم یو په نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جاټ یو ټول کې یو نشان ول سوي چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده. پښتون یو تر کوټ زیاته پر امن منوال کوم دی. دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مین لري ډیر میمانواز کوم دی. د تاریخو راځي پښتون یو ډیر غټ کوم یو غټ استیلری ل 5000 او 2000 کال سره راځي دا کوم را روان دي نو دا ډیر غټ کلتور دی غټ دستور دی نو خلک دې ورځ راوځي اړ یو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو.
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستور کې نه هواځي ډېرې مېرمنې او پیغلې هم راغلي وي، بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولو. په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالې او شاعرې مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي، ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي.
دا یو لرغونی تهذیب لرو مش پښتانه، نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي، د څو زره کلن تاریخ چې زموږ دی، لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي، هغه دا راټول کړي دي، دا نجونو راوړي دي، دا پیښې دي. پخوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو، هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي، او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویلیج د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي. جدیدیت راغلی د دنیا کې، مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي. دوی خپل غړکی، خپل ګډوې، خپل کټوای، خپل بدنۍ، خپل سلمچی، څه چې زموږ له روایت سره تړلي شیان دي، دا راټول کړي دي، کاغذ مو جامې دي.
د سوریت د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه. وروسته د مشاریډو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري، نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو.
د کلچر ورځ ده، موږ ډېر خوشحاله یو. یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو، چې ورور پر تا خپل دود ګران دی، پر تا خپل نوی ګران دی، پر تا خپل لباس ګران دی، پر تا خپل رواج ګران دی، پستا خپل د شوم وبوجو پښتوني ګران ده. په دنیا کې د ژوند کول لپاره پکار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې، د هر انسان د کلچر، د هر انسان د ناز د ولاړ، د هر انسان د دود دستور د غونه احترام وکړي، لکه د ځان ده. نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلي په معنا ژوند کوي، یو بل ته به احترام کوي. ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي، ژبې جلا دي، دود دستور یې جلا دي. که موږ ځان
بل پلو ته د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټې په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه واځي و دستوره جوړه سوې وه، په کوم کې چې پښتو ډرامه وړاندې شوه او د دې تر څنګ ډېری ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکاره کړی.
لکوټی څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده. دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتنو هم لمانځلې ده، او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال وسیم سجاد څخه.
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ مانځلو پر مهال غږول کیږي. یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و. د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سات بنیاویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل،
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے، اور خبر ادا دا چې خالی سیٹی ہاؤس نه دے، ہیریٹیج ٹریل دے، ورثہ مسجد محبت خان دے، چوکیات گار دے، گھنٹہ گھر دے، کسہ خوانی بازار جوخ دے، نو ٹورسٹ کوم راضی نو پیو ٹکٹ کی ٹول دیونا کتی شی، نو دا ډیر تاریخی مقام دے، سلویخ کالو کے دا کور جوڑ شو، سیٹی فیملی جوڑ کڑیو، اور دو پکے بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دے، آرکیٹیکٹ دے مون سرا، نو خفا فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لا خالی پا فرائیڈے پا رزمانے کلوزی اور نور اوپنی ٹول آفتا.
سیٹی ہاؤس دا سیلگرائی لپارا مشہور دے، خود وقت تیرے دلو سرے ڈیرے برخی رنگی شوی وی، اس یہ دا دوبارہ جوڑولو کار مکمل شو، او د سیلگرو لپارا دا پختو نڑیوالی ورزن منزلو پر مقای و وار بیا پرانستل شو. دا سیٹی ہاؤس پاڑا دا خبر پختونخوا دا لرغونی آثارو دا ادارے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل،
بالکل جی، دو سال سے سیٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام،
بالکل پر سیٹی ہاؤس کی دو کالوں نہ کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی، دا آگے واپس جوڑول پورا شو، واپس دا سیالگرو لپارا پرانستے شو، دو کالوں نے لپارا خراب حصے دا سیالگرو لپارا بند وی، زمونگا مقصد دارے چی پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلون کے نسل دا ہوگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے. اور
دو پختو ثقافتی ورز مانزلو او د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقونه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو. د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلی وو. نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل
او موږ ګورنو په پیښور کې هم نن چوکې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې هم په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی د صوبایي ګورنمنټ طرف نه چې کوم زموږ کلچر ډیپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرامونه موږ هم دلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیټی هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معمارۍ لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو. نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی و او په 1430 کې پای ته رسیدلی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 26 تر سره شوه د بهیر درې غړي ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی. دا دری دا بهیر حق غری دی چه دروان 1402 کال دا جنه چریف دا شیر کلنی جایزه گته لیده. ساش کال وکسان دا دی جایزه مستحق وگنل شد. لمری جایزه دو کسانو تا اختصاص شد. یو پا که ملاله کلیواله دا. دیل آزادی را روی عدبی مجلی پروگرام سر خپل خوشی شریک کرده.
او دست احساس چی نیشه ما بیانه ولی تا عدب لطول و ملاتر کم کچ خانره نره منه نکم چیزه استایله ما حسوله ما ننه لسترارنه بزماد نور لسترارنه یو پیلوی دی جایزه زه نور هم خپل مسئولیتونو ته متوجه کړم او ما دا حس کړی چې زه باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زما اړیکې نور هم له شعر سره ژور کړم.
د جنید د شعر جایزه تیرونی اعلان شوه. دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شوه. مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شعر در سره شریک کړم د ملالی کلیوالی یو شعر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینینم په می تاریخ ته یو یادگار پاتشي سکنه خور په د ترخو شما کپری خودم چا د وطن غیګ بخایسته کړم پر رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوی په سنگار کرم په نازک خیالو بیا په انزور د خاپیرو شما کپری خودم چا جوړ الفت نه مزب محبت خبروم جوړ الفت نه مزب محبت خبروم زب ټکور د پر هرو شما کپری خودم چا پریک دی چلاړ تر اسمان شما د خیال پزینو جوڑ با امیل لسی تارو شما کپری خودم چا دمی ونده پیغلی تاریخ با یو زلبیا تکرار شی زب ملالا دی وقتو شما کپری خودم چا
لملالی کلیوالی پا مننی چه دا شعر پازدی را روی ادبی مجلی پروگرام لورولی و لنسیم ایثار چخه هم منندویم چه او شعر آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام تر ډالې کړی او لوستل
د سر وشتلو خیال دې حسینه غهانه راغې کانی تر شار را پسې ل بیابان راغې یو سلويشت کال ازرائیل نه ووت او اوس می کایل کړی قسم کتر مسکن افغانستان راغی او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوا. شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمان راغې، او د خدای مین دی در تناست د خدای خبرې کوه، د خدای مین دی در تناست د خدای خبرې کوه. لالچ د هرو دی ملا صاحب له بیان راغې، او بغیر لما چې زړه می تا یو وړ سندرې وایم، بغیر لما چې زړه می تا یو وړ سندرې وایم. تا څوک لیدلی چې خندان دی له تاوانه راغی، او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته. دا ایماندار په نظر څومره بی ایمانه راغی، او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه. د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو ایساره نو څه. نمی تر تا ورسید نمی لاس تر ځان راغی، نمی تر تا ورسید نمی لاس تر ځان راغی.
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1,500 په ارزښت وه. دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړه عارف روان ته ځانګړې شوه، هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم، اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې. دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و، له خوشحالۍ سره سره حیرانه هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم. خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده. د خوشحالۍ حس دی، هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی. یو زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غسل به د دوی په شخص سره واورو.
غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه. دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه. تیګه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه. د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه. د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه. د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، په ورځۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم، په ورځۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم. هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پروسه شکل چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف د جایزې ورکړي، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سشکل دوی جایزې پرې زیات شوې. یوه فوق العاده جایزه ده چې شیبه گهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیات شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړي والو غذای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشاله کیږي. زمزخته زیاته خوشاله یم چې سکل په دې سیالۍ کې ګډونواله او مبریالې هم شوم. دا بریالیتوب بس ملومړی او اخر بریالیتوب نه وي، دا پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې معنی چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نوي کارونه او نوښتونه ته پام وکړم او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخص په ازادي راډیو مجلې لورولای دی.
رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود دا دغخا دا گلی دا کیسا پسود ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانا ز کتابون الولم شپا دا دیو پسود ای درندو سترگو خاون دا دکاندار خانا ز کتابون الولم شپا دا دیو پسود ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره تراوړي دغه ګوډي هغه بنگړي او دا چنبه پسوده بوډا لکړه ټکوي په حدیره تیریږي بوډا لکړه ټکوي په حدیره تیریږي په مې کده کې چغه وکړي چې نشه پسوده ستاد یوسف مخ دې دل ننداره پسوده ستاله خمار سترګو جوړ عینه پسوده د انسانیت لپاره غوړه دایره پسوده په دې دربار کې د وجل فیصله پسوده د انسانیت لپاره غوړه دایره پسوده په دې دربار کې د وجل فیصله پسوده دا پسروینه جوړه فلسفه پسوده شیبه داستا دارمانونو جنازه پسوده رانا پسوده سنگر شوی دا تیار پسوده دا دغا خار دا غا کلی دا کسه پسوده
دا جنید شریف دا شیر دا جایزه شپشتنه دا زنگری پلاوی لوری چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتي وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو ووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له وی خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یو ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم وړاندې په خبرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
افغان شوز آنلاین ادبی بهیر په 1519 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې. د کیسې لیدلوري روشانه شو. په دې برخه کې د شزینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې. زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کې سلی کوالی لیمه ودان وړاندې کړ. په دې اړه بنور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لاندې کیسې لیکلو په بیلابیلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واوریدل. په هر برخه کې یو کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بیلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډیره عملی بڼه درلوده. هغه داسې چې د سیمینار لا پایله لا ګډونوالو د کورنۍ کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لاندې کیسې لپاره په یو موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پای عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتس اپ لاري په خپل را لېږلي پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 15 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستل شي او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولو چې په هغه کې به لاندې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلې دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او شزو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې و. د غونډې په برخوالو کې یو هم لیکواله ځلا نور و. د ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی څه کوي مې چې زمونږ نوې کیسه لیکوالې چې نوې وخت لیکل وکي یا زمونږ هغه کیسه لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو یا وخت لیکو پاره ډیر پوښي یا اغه کیسه لیکوال چې لیکل پرې خي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیر زیاته مرسته کړې وو. یو کمال دا وو چې زه ورته علي وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهر کې علي کیسه لیکوال شته او دوی سیمینار د لیمې چانه ودان له خو وړاندې کېده. خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهروالو هم کولای شول چې خپل فکر نظر یا د کیسه لیکوالۍ اغه تجربه یا مغه خبرې چې دوی لري یا اغه هم کوم سوال چې موږ سره وړاندې کی
ځلا نور زیاته کړه چې لمې ودان بهر اونۍ وار لمخ د کیسه هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه چې دا هڅه ډیره ګټوره و ځکه چې د بهیر ټوله برخواله به مخکې لمخ کې چمتو شي وي او بیا به خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکاوه. ځلانور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپل پښتنې خپل نظرونه خپل فکرونه شریکولای شو. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا و چې کچېرې یو څوک مثلا تاسو معلومات درکړي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان د باید پام وشي او دغه باید دغه شي دغه څه فکر کوم ګټور دي. خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکل شي. چې زمونږ د دې سیمینار یو ډیر عالی ګټه ته و چې موږ باندې عملی کار کړي. مثلا کچېری زه فکر کوم هغه کیسې لیکوال چې موضوعات درلودل او کیسې نشو پلی لیکلې د سیمینار په اخر کې دوی یو کیسه لزان سره لرله او ته ډیر عالی کار دی.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر بل غړې میمونه کامران هم د کیسول سیمینار خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده. د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده او سره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوړه مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غوړی نوي کیسه لیکل زده کی یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوسی یو ښه مرجع ګرځیدل شي او هم دا ډول دا کسان کولای شي په ډیر اسانه توګه د معلومات واخلي دوی ولولي او په ډیر تفصيلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوسی کیسه لیکل زده کی او وکولای شي خو کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره لدې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه. د ځینو لیکوالانو مقالې راخته دي هغو تجربه شریکول او سره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دې سیمینار ډیر ګټور تمام شو.
میمونی کامران ازادي رادیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوریز دا کړه ممکن اسانه مو یاسر شي. خو د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوری ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمينه برابر شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې کې به ګرځي چې از څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم څه ډول دی کیسې په تخنیکی اړخ کوسم تر لدی چې زمونږ په زینو تحصیلی ځایونو کې به په دغه برخو کې معلومات ورکول کیږي. اما دا ټول تھیوریکی معلومات ورکول کیږي عملی کار په چانه کیږي. ام دا غو سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملی کار په کیسو وسه او په ډیر اسانۍ سره څه کولای شي د کیسو په اړه وند پوښي.
اخلي کامران خپل تجربه له موږ سره شریک بي او ټینګار کوي چې د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم نو زه به ډیره سرګردانه وم، چې زه څه ډول وکول شم د کیسو په تخنیکي اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینو ښوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې د هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې اخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولای شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډېر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیروالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډیر څه به ترې واخلي او ډیر څه به ترې زده کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنې مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعری او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روښانتیا او هوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او دا ډول پروګرامونو د ډیرو دو غشتنې وکړه. په دیاړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړي چې مشاعری ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلش.
داد خوست ښار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره وه، چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنې ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو د دې سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنایي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده. خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږ سره راټول شوي دي او مشاعره ترتیب کړې ده.
یو بل خوستای شاعر ساقط رضوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی، لله الحمد، سیال او سنی نه وینم. خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې له لنډو ویناو وروسته آزاده مشاعره پیل شوه او یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
خیال می سات به باور زندگی دا شاید مرشم تراتون کی ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاتف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراو.
دوډای مولا گرم لرا یخ غړی دې ډې شا شودې مستی تر شاد پورې ژړ غړی دې ډې شا دچم گدر پخپلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا سرزن زلمی لخکر دبخت سڑی دیڑیر شا غنم جوار اربشی لونگینی مہینی وریجی باغونا زنگلونا گلان سرجڑی دیڑیر شا دچم یوین جلیتا کروان داس دعا وکڑا پریمان دچم بے چم بے اوشن بنگڑی دیڑیر شا
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په روسي کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرانس په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولې شنګېشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دیلوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمينه برابروي.
واده یې د مرګري سو خواهش وکړ بیا د ولایت پرځ ولایت راغړو بیا میله کې جوړو بیا د لوبو کوو د وخت د سپیکینګ چې موږ بل ملته وتل کېږو بیا حالته زو.
په غزنی کې د راپورونو لمخې د 1500 او 800 ترمنځ داسې اسونه ستا چې سپرلې سانګې ور باندې وهلای سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمیر مینوالو ازادي رادیو ته ویلي و چې له 15 تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی لخپل جیب مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا کوشش کوو چې دا ملي وانه نوی دوی ته پرمختګ ورکړو ودا ورکړو. لکلونه کلونه په خپل شخصي لګښت را ساتل تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو. پر حکومت او مخنه د دولت مسؤلینو سره وخت سره کاري کومک وکړو.
سانګې د لس کسیزې او دولس کسیزې ډلو له لوري ترسره کیږي چې سپرلې پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخصوي میژوي په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتا ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالی کې د دې راپور لخبرې دو سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان خاړو. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپناوړ ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا ای های ستا وندې دا شپې تپناوړ ماش پچو پاک حل چوپا دا زما وندې دا دزړه درزا غوندې دا
شپه تا پناوړم شپه چوپان هل چوپا دا زمان ددا لورا زیتا ختم چلا شور ډکه ستا بند ددا آی های ستا بند ددا شپه تا پناوړم شپه چوپان هل چوپا دا زمان ددا